آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دیونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدی یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړی دی زوینو ویلی چې کله چې دوی له افغانستان په قاچاقي لارو تک تزرخه کوي نو په لار کې ډیر زورول کیږي او هلکیږي په ځانګړي توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیه په طرف دغه قاچاقي لارې چې دي اوریدونکو وایي چې دا ډیره خطرناک دي د دوی سپارښتنه دا ده چې افغانان باید پر دې لارو له تګ راتګه ډډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یو نمره ځمکه اخیستې ده دغه سمبولیک اقدام په څه معنی اولې کړی دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم نو میریاز دی د ننګرهار ولایت يم او ورجانه دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي په خدای چې بيخي انسانان نشد انسان په شکل نو ورته ښکاری ولا کوم ظلم څوک کوي لګیدل چې افغانانو سره کوي دلته اوس کوم ته اولاره وای پاسپورتونه جوړې دي یا ویزه وهل کې دي خو بیا به یو قانوني لارې به څوک للا وای خدل ته اوس په کابل کې نت پاسپورت جوړيږي نو وروره ګول څوک ویزه ور کوي په خدای ما مخکې من نه باور کوله اوس په خپل سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمه ماشینې ورنه جوړ کړي دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوردار رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه وروخته ظلم ورسره کوي ګوره په تیګي ولي په ډنګونې وهي په وسپنې وهي حتا 50 نفر شپته نفر په یو یو نفر باندې راتاویږي ولا ورکه که وسید ویلو درته نه وای مجبور زیر فریانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړه به د بی د مافي ځان ته چي یو ګوره دار کم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښته چې ما غوره سوي ټول چارواکو ته به د دې یو څه غمه وخوري ځکه چې وس هر سره مجبورې نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوخته ولا کی څوک خپل وطن پرې دی خو مجبوریتونه نه زی مجبوریت نه زینو بیا دومره وهل ټکول چې بیا بیچارهګان یو بو بنش سکل دومره وهل ور سره کوي کته یو شی سر په نور باندې کوي
السلام علیکم د کابل یشتما ناحیه کې تهابیتات مؤسسه خلکو ته خښتې ورکوي هغه بیا په خټه کې لګوي زه د هابیتات له مؤسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح د آرډر د اوسپنې ورکړي د سرتاقونو لپاره د هغه لپاره د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي او سیمټ ورکړي شګه ورکړي ښې خښتې اصلي اولې نمبر خښته ورکړي تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي زه د ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو این هابیتات مؤسسې سره رابطه وکړي او تر څو کورې خلکو ته سیمټ او شګه ورکړي تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي دوی چې دغه کومک کوي خو په صحیح معنا او په ښه توګه دی وکړي نو په خټه کې څوک خښته نه لګي خو په خټه کې خښته ولګي خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت تاسو سره په تماس کې ل یو خواکه افغانان شلکلنې جګړې سخ وزپل لبل لوري وس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولې دي چې متاسفانه دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلوم او بیچاره افغانانو ته رسی او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري نو د ټولو افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي تر څو پوري د افغانستان خلک چې تازه د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل هادي ژوند ته راستانه سي او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته هادي او پر پښو ودرېږي نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولې دي دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسی وسلام په احترام
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته بشیر یم د لغمان څخه زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم عیسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشتې حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کوي چې د افغانستان خپل بچیان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې هغه ډېر دوام نه لري. باید بندونه کوچني بندونه چې دي چیرې تړلي هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دې وکړي او دا پیسې دې راجای نه مصرفوي. شپه ورځې به ځان یې وکړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده. الله دې ور خیر کړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصلاحات او هیلې هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د پرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د پرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروف کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پس د سلامه د افغانستان د اسلامي عمارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي. اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکی هیلې چې د ازادي ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زم او د طالبانو د مشرانو یا د نورو لړپورو چارواکو سره مونږه هیله ده. دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي، ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کارو څخه بیا کار کوي. په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و دا پسیو ولا و دا کمیټران ولا ګره بند کړی دي. وای خلکو ته فلمونه و دا شامو کو دا خلک مجبور دي. د مجبوري سره وتلې دي. دا خلک چې شي وکي سم د لاسه خلک بیا کار کوي. په شار کې لړې ولا دي یا کریوي زنج غواړي درې درې زره افغانۍ زنج غواړي. هغه ګرده بې وزده خلک دي چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې، کاروبار نسته او حتی مزدوري د مزدوري لا نسته. چې څوک مزدوري کوي مزدوري لا نسته. یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دی. نو زما د جمع مشرانو صدایله ده چې یا چې د کار مو زینه ورته برابره کړي، یا چې په دا خلکو کار نه لري چې خپله خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د لوړپوړو چارواکو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزانی ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسېدو ځای نه لري. مخکې به زده کوونکو لیلیه درلوده، هلته به ډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه، حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفانه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي. شان ګران دي، مور پلار نسي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه و دغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډېره مننه.
السلام علیکم زامی دلہ د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم دا په باجوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې دا غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلمانی کار ده دا موږ په کلک کوټکو سره غندو دا مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غوږځای کې چاودنې کوي دا د کفارو کار ده وسلام دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي د کفارو کارونه دي
السلام علیکم د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیم د څخه دغه پار دا زموږ اسکولونه چې دي دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه څه پکې زموږ کوچنیان هغه څه بې تعلیمه پاتې شوي نو بیا موږ څنګه خمس دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي معلمانو خپل اردونه د زده کتابونه د اردو په کې واچول مګر د معلمانو خپل د تعلیم نه ده کړی نو بیا د کومې څنګه تعلیم ورکوي نو یې له کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دي بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو وردي خالي ځای میدان دپاره د میدان دپاره خو نو په دا ګرمي کې زده کوچنیان مګر فائدہ یې نشته زه ته کو ته را چې په څنګه یې وکړو یو شی هم نه ده زده چې په څنګه یې وکړو د اردو څخه د کلیګری څخه پر یو شی هم نه ده زده نو خواهش مې ده چې دا زموږ د کښینانو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله د کوم ستونزې مو چې یاد کړی او د کوم سپارښتنې مو چې وکړي دا د مسؤل چارواکو او خلکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي د پدې ورستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمبر ازمکه واخیسته او په خبرې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو خونځي ته ځانګړي شوی د دغه ازمکه له هغه شرکت نه اخیسته چې له تیرو لس کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ازمکه ویشي دا چې دغه اقدام څه ډول کړی دی څومره لګښت پر راغلی دی او هدف یې څه دی په همدې اړه مې د یوې مرکې په پایل کې ترې وپوښتل
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې لتیرو لسو کلونو راهیسی په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅی دوی یو ویب سایټ هم لري چې هر څوک کولای شي په ډیر اسانه او دی ډول دغه ویب سایټ دلاري په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي دوی بیا اسنادونه هم ورلېږي نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو خو د افغانستان نوم پکې نه وو دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم
شینوار صاحب سپوږمۍ ته تاک خو یو پیچلی کار دی ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړی وخت ونیسي دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای خیستل په دې خاطر چې لډیره وخت په هیواد کې دینجونو د زده کړو پر وړاندې خونځي او ادارې بند دي ما غوښتل چې زمنګ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دینجونو د زده کړو په حق له ډیر یو مثبت او روخانه فکر لري د غسپوګمۍ ته تلل په څډ ول تلل امکانات برابرېدل نه برابرېدل دا د ټکنالوژي او د وخت سره سره خبرې دي مونږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پو خلک دي، روخانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملاً افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغسې سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو به دی په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغوی ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولی شي چې دغه ځمکه واخلي، د $500 نه تر د $1,500 پورې پلورل کیږي. موږ دپاره مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورټس موټر جوړ شو، ګینه د سپورټس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوي. هله وایم هله وایم یا يم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مې پیغام داده چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزلې زپلې کړی نه وي، هغه ز تشکیم موسسر غولې وي، هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطه کور وکا ټیل واسطه کور کو د امارت نشر نه دا کو دا چوال هم خې زبان کې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی بیا بیا په خو ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسنا چې کوم کس واسطه ور جوړ کو بیا یې غار شي ری په یار شي ډیر وی کری یې غریغ وی مشته چې کوم کری نه جوړ ور کر وی تل دی هغه ستنه ته درې سو ډالر کې چوک چوک واسطه لري چوک چوک ستنه لري هغه ته $100 ور کوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بے تجربه استادان ټاکل شوي دي، هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 55 څوک چانس.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دی په دکانونو کې سره وړي، دغه مخانی او تور کړي ګرځي لای دا، او حتی د چرګانو دکانونو ته سیو کړي، د چرګانو عکسونه او مخونه یې مور خراب کړي چې ان دا بوتان دي. واقعا چې په دغه اثر کې جالب خبره ده.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو بندې خوري، شپې مالونه بندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پرې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غري شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي، د داخلګو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه دغه سره دي. دا خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټول خوار او غریب مسکین عالم و. نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان وار رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاتې دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته مؤسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شار کل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو، زما سلامونه قبول کړئ. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیاس. محترمو، زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدری غزنوال خبره کوم. نو له تاسو خدای هیله کوم چې د موږ پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو له تاسو دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. الام وسه.
السلام علیکم. د ازادۍ ټولو اوریدونکو کارکونکو سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره، دغه ته یا په تېر حکومت مایبین په ملکیانو کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیانو نشته کړي دي، یا کارټونه ور بند کړي او وختي چې کارټونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شزره افغانۍ ورکول کېږي، شاید نه پرېږدي د طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو د ازادۍ اورېدونکو ته سلام وایم او دغه ازادۍ راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا کامپ سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا رس پسود گام پسود سودا گرا سودا گرا جنت د مستورو بہواس کے د مست انجام پسو دے سودا گرا د یوسف بشان سپیر پسل اصل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے گام پسو دے سودا گرا سودا گرا اسلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تل پسو دے بام پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا
شدا ہوا وزر متڑے شپو تا پات کی گودرنا وزری ماتڑی شپو تا پات کی گودرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچو غود وختنو پا در کیم اوس میں دا ستم اوس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی
ده آزادی میلمه
ده آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. تاسې د آزادی رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعاً پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوقو څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی په د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو طبعاً دا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یم. تابانی زوریژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکاران نورې فرزي هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرې ژم. تابان زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابان خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تابان د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې، چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې، جبري ودونه ډېر سوي دي په افغانستان کې، په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي په افغانستان کې، په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعاً کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د ننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره، طبعاً یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي، باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم ارګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد د ننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم د ننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې د ننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نشي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي کې هغه موافقي چې سوي دي په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوی، یا کېدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسله له پامه غورځولي.
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه دا کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکس د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپله د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسؤلیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي، او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسوي دي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووځي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سو کورته برابروي، نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووځي. زیاتره پلرونه د خپل د لوڼو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووځي په بهر کې، یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي، دوی ټول شیان بېرته له صفر شروع کوي، ژبه زده کوي، او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتی نسی، ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی، دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دی یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډ کې برخه اخیستې و، نه په غونډ کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې دا محل د طالبانو په بند کې دي، د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل، چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و، زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه، یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وځي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره، یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس او اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي، یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لري پروتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکر په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 10 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي، او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي. اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو لپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه په هوایي پروګرامونه و چې په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق در کړی یا وځي قوانین کوم حقوق در کړی دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي فعلا تاسو ته به تر معلومیږي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګانې هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي جبري ودونه ډېریږي تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول په بدو کې د ښځو ورکول دغه ټول شیان ډېریږي ډېرې سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوی پروګرامونه مو درلوده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه وو خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیده او دغه اما په هوی پروګرامونه او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزیت لا او شزه ته به اما په هوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د رادیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي پوټو اگزیبیشنس به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو یا هم اما په هوی وو د شزو لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزي د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولستوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزه دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا د حکومت قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه دا غو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتمًا د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقونو مبارزه وجما توخي و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شی به مجملتي او کړه تر بل پروګرامو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه